چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو په هیجی درس ډیر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ، او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډیر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږي.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی؟ د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کوئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چروغه جوړو سي او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح خلاص وایم. هیله د چ نن هم د لوستر اخرنی شی بور سره مل اوسي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمد شاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کيو، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمل د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوشی دا د سولې لاره مختتلی، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندې به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه په سولیز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه، هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوشېدل. د شو او نیکو اخلاقو لامره دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکړي، او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې، چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رزو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو، او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید، او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه، او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه، او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1993 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1993 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخه د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې زینستوند سره مخامخ شو. د مخاوره او بنفوذ خلکو خپکول په سیمه کې ښکارا او پټل اسوهینی همدارنګه کورنی او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخاور او بنفوذ خلک په دې محل کې خپاس و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته د شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه لخوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمنۍ اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او ورسته د واکمنی سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلار شاه زمان چې د دورو شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د مینځ یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامه وو چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یاد دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د مینځ یوسنو هم دادی چې بیا دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او برعکس سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دې پام د تر اگرځي دی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتی په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتی په لار اچول او ټولنیز سیمې ځکون ازواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود وخت ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لاره کې د زینو کسانو له خوانی ولکیږي هاغړون کیږي او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنی پای ته رسیږي او شاه محمود وخت رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم وخت رسیږي یا مخیل دی چې دی وخت ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا ورسته د سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود وخت رسیږي د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود وخت ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمینځ یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي د هغو سره جنگیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا ورسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود د ریسه خفا و یعنی کله چې د خپل واکمنی په دوران کې ځینی کارونه کول دا ځینی کارونه او ځینی سیاستونه چې د کارول د دې لامل سوچ په کابل کې خلک د شاه محمود د ریسه خفا سي همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پوري کوي نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سو دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي شجاع الملک کابل ترانه نو ځینې کله چې دوی په کابل په بالا حصار که محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود د ماتي او تسلیمې دوه څخه ورسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو ورسته تسلیم سو د غپاتنور په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای نو دلته د وکمنی ختمي شي شاه محمود تسلیمي شي او شجاع الملک چې مجویل مخ کې چې د کابل تر ننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي د راځي بل حصار تر ننوځي او همداسې خپل وکمنی اعلان وی چې شاه محمود وکمنی نور پای ته رسیدي او خپل همدغه شجاع الملک وخت رسیږي نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق لباندې و پوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو د نن ورځې لوست مو همدومره وو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د وی په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د د لوی مهرمانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیله مې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوله سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د یونان د تمدن سره آشنایی پیدا. د یونان تمدن د نړۍ د ډیرو پخوانیو تمدنونو څخه یو ډیر مهم مرکز دی چې لویدیځې نړۍ یا د نړۍ لویدیځې برخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستې دي او هغو هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایښی دی. د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادیږي چې کرت د لرغوني یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1900 زیږدیز کال کې د لرغونپوهانو ځینې څېړنو دا څرګنده کړه چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د بین النهرین د تمدن سره سیالي کوي. د دغه سیمې څخه بیا ځینې ډبرین او خاورین آثار د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاسته راغلي دي چې د هغه آثارو لرغونتوب د 2500 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي. په دغه تمدن کې مرکزي واکمنۍ د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوې دي، یعنی مخکې له 2000 کال څخه په دغه سیمه کې په دغه تمدن کې سیمه ییز واکمنان شتون درلود. یو مرکزي واکمنۍ نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی واکمنی منځ راغله او د دغه واکمنی پلازمینه د کانوسوس شار وټاکل سو او دغه تمدن هم د اریه قبایلو د حملو او د هغه د يرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د منځ ځي. خپل یونانیان د هغه اریایی قبیلو سره تړاو لري یا د هغه اریایی قبیلو څخه دي چې د هغوی اصلي د اوسېدو ځای اریاناویجا او د همدغه اریاناویجا څخه دوی د اروپا خواته لیږدول سوي دي او 2500 مخزیږدیز په شاوخوا کې بیا دوی یونان ته راغلل، یونان ته راورسېدل او هغه لومړني ډله چې یونان ته راغلي دي هغه د اکینانو ډله وه چې هغوی هم د یونان اصلي اوسېدونکي د ځان تابع کړل. یعنې کله چې د یونان سیمې ته راورسېدل نو د یونان هغه اصلي اوسېدونکو چې وه هغه د خپل ځان تابع کړل او نه یوازې دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیولې بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې ترلاسه کړې. د شپاړسمې مغزیږدیز پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خوا څخه د لومړني واکمنۍ بنسټ کېښودل سو او په همدغه کار کې په همدغه کال کې استري او ښکلې ودانۍ هم جوړې شوې وې. د اکینانو تمدن بیا تر لسمې زیږدیزې پیړۍ پورې دوام درلود. په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمې چې دي هغه د قبیلوي تعصبات د دې لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې و دغه ټول د دې لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي، یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته شول چې دغه شاري تمدنونو شاري دولتونو د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونو تر ټولو مشهور دولتونه دي چې دغه دواړه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري. د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري، په جنگونو کې ډیر مشهور دي، مګر د اتن خلک چې هغه په دیموکراسي د علم او د فلسفه پر وجول کې ډیر مشهور دي. د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري. دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل شوی و، د یوې ډلې په سر کې د سپارت دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلودي چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي یا دغه یوناني امپراتوري تجزیه کیږي او دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوري ته لاره هواریږي چې دغه یوناني امپراتوري د منځه یوسي او رومي امپراتوري واک ته ورسیږي. د کلتور او تمدن برخې ته راځو. د یونان خلک څه ډول کلتور درلودي؟ لومړی د دین برخې ته راځو چې دوی عقیده څه ډول وه. د توحید او همدارنګه د یو الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی، یعنی دوی یوازې د یو خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي. د دې ترڅنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې په دغه سیمه کې د همدغه لامله یونانیانو په ډیرو خدایانو باندې باور درلودي او د لرغوني نړۍ د نورو خلکو په څیر هم دا باور درلودي چې اسمان، ځمکه، برېښنا، مینه، ښکلا، پوهه دا هر یو ځانګړی پیدا کوونکی لري چې زیوس د اسمان خدای، پاسیدون د سمندر خدای، اپولو د لمر خدای، همدارنګ اتینا د بریالیتوب خدای ګڼل کېدی. یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري او هغه د یو بل څښتن پوسته جوړ شوی دی، ځمکه بیا د جلا څښتن پوسته یا پیدا کوونکی پوسته جوړ شوی دی. د همدغه باورونو له کبله دوی په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمیر خدایان چې و هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي. د همدې عمله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې، یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیاد غره ته نږدې جوړولې، یا دغه سیالي هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالۍ چې رامنځته کېږي، یا دغه اولمپیک سیالۍ چې موږ لرو دا د همدغه وخت یا د همهغه مهال یو یادګار دی چې موږ تر پاتې دي. او یونانیان هم د مړینې څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودی، دی د عقیده درلوده چې کله انسانان مړه سي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې راژوندي کېږي، او دوی بیا هلته یو بل ژوند پیلوي. نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دوی کې یو څوک مړ کېدی، دغه مړی چې کله په قبر کې شو د دې سره ځینې وسایل هم ایښول، چې دغه وسایل بیا د همړو په کاریج د خپل ژوند کې او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي. نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی، هغه په قبر کې شو دی، دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړ سره ځینې وسایل هم ایښودل چې د دې دا یو بل باور و چې د دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلود. په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده چې دوی په دغه عبادت ځینې کې دین مراسم سرته رسول، د خپل خدایانو مجسمې هلته جوړول، او د همدغه مجسمو عبادت به کاوه. د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاسته راغلي دي چې هغه مجسمې، لوښي، سکې او د سنور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي. هغه به پر هغه شیانو چې د دوی عقیده و یا هغه به خپل خدایان ګڼل، د هغه د پاره او همدارنګ د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمې جوړولې. هغه به د خپل ودانی د ډبرو او خپلې ودانۍ به د ډبره او د لرګي څخه جوړول. د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي. علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و، ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیر لیوالتیا درلوده. د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی آسیا ته د یوناني سوداګریز اړیکې وې، چې د مصر او کوچنی آسیا سره سوداګریز اړیکې شروع کړې، او د همدغه عمل بیا د آسیا او افریقا علمي لاسته راوړنې هم یونان ته لاره پیدا کړه، او علم ته ډیر پرمختګ ورکړي. د یونان فلسفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د هغو د جملې څخه سقراط، افلاطون او ارسطو دي چې دا ډیر مشهور فلسفان دي د یونان په سیمه کې. سقراط به هغه لوی فلسف دي چې دی په شار کې ګرځیده، د خلکو سره به خبرې اترې کولې، او ډیر شاګردان یې درلوده چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد افلاطون په نامه دی، چې خپل افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت درلود کې فلسف دی. دا اوس موږ تاسو معلومات د یونان د مصر په حق لري. د روم د تمدن سره آشنایي پیدا کو، د چکل د یونان امپراتوري د مینځ ولاړه. نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ واک ته رسیږي، چې د روم تمدن بیا په ایتالیا کې متمرکز دی. یعنی دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاسته راوړنې د دغه ځای اروپایي هیوادونو ته رسیدل. یعنی دا د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاسته راوړنې اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او د روم شهر په لسم زیږدیز کال کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو، چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتینی نوم د همدغه کلمې څخه اخیستل شوی دی. او هغه مهال چې د روم یو شمیر قومونه سره یو موټی سول، سره یو ځای سول، او هغوی بیا د لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړ، چې څو وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړ، او تر 509 زیږدیز کال پورې دوام درلود. د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوري نظام بنسټ کېښودل شو، چې دغه جمهوري نظام کې بیا د مشرانو جرګه، سناتوري یا سل کسیزه شورا او قبایلي جرګه هم شتون درلوده. اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکۍ بنسټ کې شو. یعنی د روم د سترواکۍ امپراتوري بنسټ ایښودونکي هم دغه اوکتاو و چې د دې څخه وروسته بیا د واکمنۍ څخه په دوره کې، یا کله چې د واکته ورسېدی، د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع شوه، چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي. او دغه دوره بیا د 1400 زیږدیز کال پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډیر پیاوړی او ځواکمن امپراتور و چې هغه د خپل واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړل، قانون او نظم یې غښتلی کړ، محکمې یې جوړې کړلې، پوستي خدمتونه یې جوړ کړل او د دې تر څنګ یې فساد د منځه یوړی چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلي دي هغوی بیا د په پرتله بې کفایته وه. یعنی هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړي وه، د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه هغوی دغه اصلاحات په راوستلو کې بریالی سوي نه وه او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و او د بیزانتوم یا قسطنطنیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله، چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بله هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله او دغه بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ شوه، مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایښت درلودي چې پلازمینه په 1453 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح شوه او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلودی، د هغوی عبادت به یې کاوه، دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جنو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼله. او په روم کې ډېر عبادت ځایونه هم ودان سوي دي چې په دغه ځایونو کې به غیب ویونکي شتون درلوده چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې تر څنګ مسیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلود، د همدې عمله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ شول، مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات د پخواني نظریاتو ځای ونیوي او د روم د رسمي دین په توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان غیر رومي خلک او غلامان و. د دې تر څنګ په روم کې د غلامانو حالت ډیر خراب و، هغه لوړ پوری چارواکي ښه ژوند درلودی او دغه غلامانو ډله چې وه هغه د دوی حالت ډیر خراب و. د همدې عمله ځینې وخت اخودوب رامنځته کېدی په رومي ټولنه کې، خلک په بیلابیلو دندو باندې بوخت و، د شتمنو طبقاتو هم په تیاترونو ورزشي سیالیو باندې خپل ژوند تیروي او ښه ژوند دوی درلودی، مګر ټیټې طبقې بیا ښه ژوند نه درلودی. د دې تر څنګ نړۍ ته د روم قوانین او اداري اصول ډېر ښه ډالۍ و. د روم قانون چې وي هغه درې څنګه درلودی، چې یو یې مدني کورنی قانون و چې هغه یوازې د رومي اتباعو لپاره رامنځته سوی و، دوهم هم د خلکو قانون و چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده، او درېیم هم طبیعي قانون و چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډېر کار درلودی. د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی و. د دوی څخه ځینې آثار لاسته راغله چې هغه جملې څخه لوشي سکې وسلې مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلودی، چې تر اوسه هم دوی دغه کوم آثار چې دي تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري. نو تر نن څخه کوم کو دا موږ تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځ پر همدې ځای پایته رسو. درس تر اتلن کې درس پر مې پوښتای سپارم شو وخت ولري شي چر.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 300 1 1.
ستا بنگروش رنگ شنگ، ستا ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار مسلوي پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ می هر سهار مسلوي پزړ کې می د مینې ولولے را پروی او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ